السلام علیکم د سهار وبچی دی په دې هله چې دا راتلون کې ورځې مو نیک مرغوی ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنۍ خبري مجلې اوریدو ترا بولم نن چهارشنبه د 1491 لمریز کال د جدي شلمنې ته د چې د 2014 کال د جنوري لنه مې سره برابر ده د دې نیم ساعت خبرونه په ترڅ کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې د امریکا حکومت وی د افغانستان او متحده ایالاتو ولسمشران به په سپینه ماڼۍ کې د امنیتی اقتصادي او دو اړخیزو موضوعاتو په باب مهمې خبرې ترسره کړي د نورو لویو داخلي او سیمه ییزو تحولاتو حال هم درکو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته پینه مانی وای ولسمشر اوباما با پروانونه کې خپل افغان سیال سره د کتنې پر مهال دا اعلان ونکړي چې له 2014 کال وروسته به څومره امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې شي د امریکا د بارنو چارو وزارت وی چې ولسمشر کرزی او جمهور رئیس اوباما به د افغانستان د اقتصادي پرمختګ پر مهمو اړخونو جدي خبرې وکړي او د امریکا دفاع وزارت وایي وی چې دروان میاشت تر پای به 400 امریکایي عسکر او ټول هغه تخنیکی وسایل ترکیه ته ورسیږي چې د پیټریاټ میزایلو د دفاعي سیستم د نصب لپاره پکار دي د خبرونو تفصیل سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما به پروانونۍ کې له خپل افغان سیال حامد کرزی سره د کتنې پر مهال دا اعلان ونکړي چې له 2014 کال وروسته به څومره امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي د متحده ایالاتو د ملي امنیت د ادارې مرستیال پرون خبریالانو ته ویل چې له دې وړاندې چې ولسمشر اوباما په دې اړه په راتلونکو میاشتو کې پریکړه وکړي دا کتنه اصلا د دواړو مشرانو لپاره د دغه شان او نورو موضوعاتو په اړه د سلا مشورې یو ښه فرصت دی بن روډس ویل سپینه ماڼۍ دا احتمال هم نه د وی چې له 2014 کال وروسته کله چې افغانان ټول امنیتی مسؤلیتونه پر غاړه اخلي هیڅ امریکایي سرتیری په افغانستان کې پاتې نشي د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی تړون د ولسمشر اوباما او جمهور رئیس کرزی ترمنځ د کېدونکو خبرو اترو مهمه موضوع بلل کیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ پر مهم اړخونو به جدي خبرې وشي ولسمشر حامد کرزی پرون د امریکا متحده ایالاتو ورسید پرون د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت وایندې په واشنگټن کې خبري اعلان وویل چې دواړه لوري به له افغانستان سره پر نړیوالو مرستو او په دې هیواد کې د شفافیت او حساب ورکونې په اړه خبرې وکړي
دا وی موږ ژمنه کړې ده چې تر 50% مرستې به د افغانستان د حکومت لاره لګول کیږي خو دا مسأله زموږ له دې توقع سره تړلې ده چې افغان حکومت به د دې په مقابل کې د شفافیت او حساب ورکونې پړه خپل تعهدات پر ځای کوي نو دا هغه مسأله ده چې خای موږ دلته او په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر کرزی سره پرې خبرې وکړو د افغانستان د مالی وزیر ویلي چې افغان لوري بل امریکایي چارواکو سره د زیربنی اقتصادي پروژو پر یو لس هم خبرې ترسره کړي د قرغیزستان امنیتي ځواکونو زیات اندازه مخدر مواد چې ویل کیږي له افغانستان څخه روسي ته لیږدول کېدل نیول دي د قرغیزستان د ملي دولتي امنیتي کمیټې مشر د روسي خبري اژانس انټرفاکس ته ویلي چې دا مواد له تاجکستان څخه روسي ته د مخدر موادو د قاچاق پر یو شبکه په عملیاتو کې نیول دي د امریکا د دفاع د وزارت وایي وای چې دروان میاشت تر پای به 400 امریکایي عسكر او ټول هغه تخنیکی وسایل ترکیه ته ورسیږي چې د پیټریاټ میزایلو د دفاعي سیستم د نصبولو لپاره پکار دي په دې اړه جورج لیترویل
د وی دا ماموریت د سبان یو کال لپاره پلان شوی دی موږ په سوریا کې د وضعیت څارنې ته دوام ورکړو تر څو دا څرګند شي چې تر کوم وخت پورې هلته زموږ اړتیا شته خو زموږ په باور دا له ترکیې سره زموږ د اتحاد لپاره او د ناټو په چوکاټ کې ډیره مهمه خبره ده ناټو تړون د خپل غړي هیواد ترکیه پر خاوره د سوریې لخوا د راکټي حملو د مخنیوي لپاره د پیټریټ میزایلو د دفاعي سیستم د ځای پر ځای کولو پریکړه کړې دا د دفاعي سیستم د سوریې او ترکیې ګډو پولو ته نږدې ځای پر ځای کیږي د پاریس یوې محکمې پرون نه تنه د ازبکستان د وسواله ډلې سره چې په القاعده پورې تړلې ګڼل کېږي د ارتباط په جرم زنداني کړل د محکمې لخوا تر ټولو درون حکم د دې ډلې د مشر عرفان دمیریتس په ضد چې د ترکیه او هالند تابعیت لري د په اته کله بند محکوم شو او پر نورو کسانو هم تر دریو کلونو بند حکم شوی دی دا کسان د ازبکستان د اسلامي تحریک لپاره د پیسو د راغونډولو په جرم محاکمه شول د دې کسانو د محاکمې په جریان کې مدافع وکیلانو ویل چې دا پیسې د شریم رسول لپاره راغونډ شوی د دې کسانو ډله څلور کاله مخکې د فرانسې هالند او جرمني د پولیسو لخوا په ګډه منحل شوه او د یو ایرانی بلاک لیکونکي ستار بهشتي مور د ایران له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د دې د زوی د مړینې په اړه تحقیقات اعلان کړي. بلاک لیکونکي ستار بهشتي 15 کلن او د اکتوبر په 1.5 نیټه په خپل خار رباط کریم کې ونیول شو. د تر نیول کېدو څو ورځې وروسته په توقیف کې مړ شو. تر مړینې مخکې د شکنجه کېدو شکایتونه هم خپاره شوي وو. د ده مور پرون ازادي راډیو ته وویل چې ایراني چارواکو هغې ته د خپل زوی د جسد د لیدو اجازه نه ده ورکړې. دې پر چارواکو تور لګولی چې د دې زوی د توقیف په وخت شکنجه کړی دی. د ایران پارلمان د جنوري په 6 نیټه غوښتنه وکړه چې د بهشتي د مړینې په اړه ځانګړي تحقیقات ترسره شي. دوستانو تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ مسأله به د ولسمشر کرزي او امریکایي مقاماتو ترمنځ د خبرو اترو یو مهمه موضوع وي. د افغانستان ولسي جرګې پرون پریکړه وکړه چې راتلونکي دوشنبه به یو لس وزیران استعفا کړي. د افغانستان لوی څارنوال په نوي ولسوالانو او مرستال والیانو غږ کړی دی چې له اداري فساد سره کلکه مبارزه وکړي.
اولینه خسته د دولت تسیاس دا یوه چې موږ تاسو بیا داس وخت سره ونه کړو دا دغه شمع پر ځای باندې موږ تاسو د دوسیو په لټه کې.
د کورنۍ چارو وزارت وی ټاکل شوی چې له 3 تر 5 کلونو پورې سیمه ایز پولیس د ملي پولیسو په لیکو کې شامل شي.
پلان دا دی چې د 3 یا 5 کال وروسته محلي پولیس نهادونه منحل شي او د سم افراد سالم افراد ملي پولیس ته راشي.
پروانه خبری مجله کې د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسون د جمهور ریاست د دویم مرستیال ورور په 2 ولایتونو کې د مځکو په غصب تورن کړی دی. او په هند کې پر یوې 3 کلنې انجلۍ د جنسي تیري په اړه د وروستیو تحولاتو مهم خبرو. ازادي راډیو په منځنۍ څپه سربیره په اف ام سل 0.5 څپه د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدلای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ پر مهمو اړخونو به جدي خبرې وشي. ولسمشر حامد کرزی پرون د امریکا متحده ایالاتو ته ورسید. په دې ارتباط پرون د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت وایند په واشنگټن کې خبريالانو ته څرګندونه کړې چې جزئیات له فرشته جلال زیورو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ویکتوریا نولاند وویل چې له جمهور رئیس حامد کرزی سره به د افغانستان پر اقتصادي پراختیا، امنیت او په دې هیواد کې د حسابدهۍ او شفافیت په اړه خبرې وشي. ویکتوریا نولاند باور څرګند کړ چې افغانستان په 13 کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. نولاند وویل افغانستان اوس یو دیموکرات هیواد دی، منتخب حکومت لري او ټول خلک د بشري حقوقو له پلوه یو ډول امتیاز لري. د په افغانستان کې د ستونزو موجودیت هم تایید کړ خو ټینګار یې وکړ چې د امریکا متحده ایالات او نور غربي دولتونه د دې هیواد لپاره پراختیا سره مرسته ته په ټینګه متحد دي. مېرمن نولاند وویل
obviously like all transitioning
واضح ده چې د انتقال په حال کې ټولو دیموکراسیو په څیر په افغانستان کې هم زیاتې ستونزې شته. هلته امنیتي، سیاسي او اقتصادي مشکلات موجود دي. لکه څنګه چې تاسو خبري یاست امریکا متحده ایالات زموږ له نړیوالو متحدانو سره په ګډه د افغانستان د حکومت سره په دې ټولو برخو کې د پرمختګ لپاره د مرستې ژوره پانګونه کړې ده. جمهور رئیس حامد کرزی د دوشنبه په ورځ د لوړ رتبه هیات په ملګرتیا متحدو ایالاتو ته روان شو. د جمهور رئیس د مطبوعاتو دفتر وویل چې ښاغلی کرزی به د امریکا له ولسمشر باراک اوباما او نورو لوړ رتبه چارواکو سره وګوري. دواړه لوري به له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو، د امنیت، اقتصادي پرمختګ او د مخالفینو سره د سولې د مذاکرو په څیر پر مهمو مسلو خبرې وکړي. د افغانستان د مالیه وزیر عمر زاخیلوال په وروستیو کې غربي مطبوعاتو ته وویل چې افغان لوري به په خپل هیواد کې د زیربنایي اقتصادي پروژو یو لیست هم امریکایي چارواکو ته وړاندې کړي. په دې ارتباط د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ویکتوریا نولاند پرون په واشنگټن کې خبري اعلان ته وویل د افغانستان له حکومت سره زموږ د اقتصادي ملاتړ د شکولو او لا پراختیا لپاره جدي خبري روانې دي. موږ په 2014 کال کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو مسله واضح کړې ده، نو پر امنیت او پر دې چې څرنګه بل افغانستان څخه تر 2014 کال وروسته افغانان خپل امنیت په خپل ټینګوي هم خبري کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویل چې ژمنه سوي چې افغانستان سره به د مرستو 50% د افغان حکومت لاره کې جخو دا مسله په افغانستان کې د شفافیت او حسابدهۍ پاړه د دغه هیواد د حکومت لخوا د شوو ژمنو لا عملي کېدو سره تړلې ده. ویکتوریا نولاند ویل چې پر دې مسله به هم له ولسمشر کرزی سره خبري وشي.
و امریدل چې د امریکا د بارنو چر وزارت وی چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ پر مهمو اړخونو بجدي خبري کیږي. دا په داسې حال کې چې سپینه ماڼۍ وایي چې په روانه اونۍ کې له ولسمشر کرزی سره د امریکا د جمهور رئیس د کتنې پر مهال به اوباما دا اعلان وکړي چې له 2014 کال وروسته به څومره امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې کیږي. د افغانستان ولسی جرګې پریکړه وکړه چې راتلونکي دوشنبه پورې یولس وزیران استعفا کړي. د دې وزیرانو د استعفا پریکړه له پخوا شوې خو یو شمېر وکیلانو له دې سره مخالفت کوي چې څلور نوي وزیران دي هم استعفا شي. په دې اړه احمد زبیر شمن رپورت لري.
ولسی جرګې وایي ټاکل شوې له پخوانی پریکړه سره سم هغه یولس وزیران د راتلونکي دوشنبه پورې استعفا شي چې وزارتونه د 1990 لمریز کال بودیجه له نیمایي کمه لګولې. د ولسی جرګې د لوړ زده کړو او فرهنګي چارو د کمیسیون رئیس کمال ناصر اصولي ازادي راډیو ته د ولسی جرګې د پریکړه په اړه وویل:
تصمیم ونیول شو چې راتلونکي دوشنبه پورې د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې به همدا یولس ټول وزیران ګډون کوي او د افغانستان د خلکو نمائندګانو ته به په تفصیلي ډول باندې د کتی په مورد توضیحات ورکوي. وروسته د دوی د تفصیلاتو د ورکولو څخه هر هغه وزیران چې ځوابونه یې قانع کوونکي دي هغه به هم په هغه ورځ د وکیلانو ترمنځ د څېړنې لاندې نیول کیږي او هر هغه وزیران چې ځوابونه یې قانع کوونکي نه وو د استعفا صندوق ته ورته ایښودي.
نوموړي ویل ټاکل شوې د دوشنبه پورز د لوړ زده کړو کورنوي چارو د دفاع خار جوړونې سوداګرۍ پوهنې قانونو اطلاعات او فرهنګ د اوبو انرژي او د اقتصاد وزیران د ولسی جرګې لخوا استیزا شي. خو دغه وزیرانو استیزا ظاهرا د یو شمیر وکیلانو د هغو مخالفتونو لامل وزندل چې ویل په دوی کې څلور وزیران نه وی ټاکل شوی او د 1990 کال د بودیجې د لګښت په وړاندې مسول نه دي. دا نوی د لوړ زده کړو وزیر عبید الله عبید د کورنوي چارو وزیر مجتبی پتنګ د دفاع وزیر بسم الله محمدی او د خار جوړونې وزیر حسن عبد الله دی. خاغلی اصولي وویل چې دغه وزیران هم د دې لپاره چې د ولسی جرګې په خواني پریکړه تر پخو لاندې نشي راغوښتل کیږي خو هغه یو ډول تایید کړ چې دوی په دې استیزاح کې مخکې له مخکې بریالي ګڼل شوی.
فکر کوم چې دغه درې څلور وزیران چې هغه ورځ د وزارتخانو په پراس کې نو دوی باید د دوی لپاره د استیزاح صندوق کې نه خوده شي ځکه څنګه چې د ولسی جرګې وکیلان هم د افغانستان د خلکو څخه نمایندګي کوي او فکر کوم چې هر هغه تصمیم چې د دوشنبه په ورځ نیول کیږي هغه به د قانون مطابق وي.
ولسی جرګې په خو هم ځینې وزیران په شدیدو انتقادونو سره استیزاح ته وربللي خو په اکثرو مواردو کې د هغوی په څرګندونو قناعت حاصل کړی او یا هم که د باور رایه د بیرته اخیستلو لپاره صندوق ورته کېښودلی اکثرو وکیلانو بیرته د باور رایه ورکړې ده. څونه مخکې هم د اوبو او انرژي وزیر محمد اسماعیل خان د ځینو دلایلو له امله استیزاح شو خو اکثرو وکیلانو ورته د صندوق لو ایښودلو سره مخالفت وکړ او نوموړی په دې استیزاح کې بریالی شو.
خبری مجله اوري.
د افغان ولسمشر دوهم مرستیال او د افغانستان لوی څارنوال له نویو مقررو شوو ولسوالانو او مرستیال والیانو غوښتنه کړې چې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي اوسي. محمد کریم خلیلی او محمد اسحاق لکو دغه غوښتنه د سې شنبه پرس د نویو 55 ولسوالانو او 15 مرستیال والیانو د لوړ په مراسمو کې وکړه. جمیل ظریف په ریپورت لري.
د افغانستان لوی څارنوال نویو مقرر شویو ولسوالانو او مرستیال والیانو ته خبرداری ورکړ چې باید خپل کارونه په سمه توګه ترسره کړي. لوی څارنوال محمد اساق لکو د سه شنبه په ورځ د نویو ولسوالانو او مرستیال والیانو د لوړې مراسمو په حق لا په جوړ شوې غونډه کې ټینګار وکړ چې باید دوی له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي هڅې وکړي. هغه نویو مقرر شوی کسانو ته وویل سره لدې چې دوغوی همکار به وي خو په څنګ کې به د کارونو جدي څارنه هم کوي.
اولینه خشته د دولت ته سیاست دی کی چې موږ تاسې بیا د څو وخت سره ونګورو چې تاسې د سیاو لري او د دغه شمع خپل پر ځای باندې موږ تاسې د سیاو په لښ باندې.
د سیمه ایز ارګانونو وزارت سه شنبه په ورځ د 55 ولسوالانو او 15 مرستیال والیانو د لوړې مراسم تر سره کړل. د دې وزارت چارواکي وایي چې دغه کسان د آزاد رقابت لپاره دغه پوسټونو ته کامیاب شوي دي. په ورته وخت کې د ولسمشر کرزی دویم مرستیال محمد کریم خلیلی هم په دې غونډه کې لټولو نویو مقرر شویو کسانو وغوښتل چې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي ووسی.
همه ارګان ها را باید شما نظارت داشته باشید.
تاسو باید پر ټولو ادارو څارنه وکړئ، نه یوازې دا چې تاسو په خپل فساد سره مبارزه وکړئ، بلکې مه پرېږدئ چې تاسو په کاري چاپیریال کې هم فساد رامنځته شي. هڅه وکړئ چې په ټولو ولسوالیو او ولایتونو کې د فساد مخه ونیسئ. خپل خلکو ته دا باور او زیری ورکړئ چې 2014 کال به ستاسو په ژوند کې یو نوی فصل وي.
هغه همداراز له ټولو نویو مقرر شویو ولسوالانو او مرستیال والیانو وغوښتل چې باید تل د خلکو په خدمت کې وي. کریم خلیلی همداراز ټولو افغانانو ته ډاډ ورکړ چې له 2014 میلادي کال وروسته به چې له افغانستان څخه مهاره بهرني ځواکونه وځي له هیڅ ډول ستونزو سره مخامخ نه شي. په ورته وخت کې د سیمه ییزو ارګانونو وزارت وایي چې دغه کسان د آزاد رقابت له لارې کامیاب شوي دي. که څه هم د سیمه ییزو ارګانونو په وزارت هم انتقادونه کېږي چې د سیمه ییزو چارواکو د ګمارنې پروسه شفافه نه ده او په ځینو مواردو کې کسان د واسطې او هم رشوت له لارې ټاکل کېږي، خو د دې وزارت چارواکي دغه ادعاوې بې اساسه بولي.
یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما به په روانه اونۍ کې له خپل افغان سیال حامد کرزي سره د کتنې پر مهال دا اعلان ونه کړي چې له 2014 کال وروسته به څومره امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ په مهمو اړخونو به د افغان ولسمشر او امریکایي مقامات ترمنځ جدي خبرې وشي. د قرغیزستان امنیتي ځواکونو زیاته اندازه مخدر مواد چې ویل کېږي له افغانستان څخه روسیې ته لېږدول کېدل نیولې دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د روانې میاشتې تر پایه به 400 امریکایي عسکر او ټول هغه تخنیکي وسایل ترکیې ته ورسیږي چې د پیټریاټ میزایلو د دفاعي سیستم د نصبولو لپاره پکار دي. د پاریس یوې محکمې نه تنه پرون د ازبکستان د وسلوالو ډلو سره چې په القاعده پورې تړلې ګڼل کېږي د ارتباط په جرم زندانی کړل. او د یو ایرانی بلاک لیکونکي ستار بهشتي مور د ایران له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د دې د زوی د مړینې په اړه تحقیقات علني کړي. نوریاس نوری د نړۍ مطبوعات کتلي او د افغانستان د لویو تحولاتو او وروستیو پیښو پړې د مقالو ځینی برخه دروروي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه د افغانستان په اړه بې ځوابه پوښتنې تر سر لیک لاندې په یو مطلب کې لیکي، ولسمشر اوباما روانه اونۍ بیا د دې فرصت پیدا کړی چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي او د امریکا خلکو ته دا واضح کړي چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې د امریکا ونډه څه وي. د ورسپانې په وینا اوس ډېرې ګونګسې پر دې مسلې څرخي چې څومره ژر پاتې 8000 امریکایي عسکر له افغانستان وایستل شي او څومره له 2014 کال وروسته په دې هیواد کې د اوږدې مودې لپاره پاتې شي. خو اوس چې په امریکا کې اقتصادي امکانات محدودېږي، خلک غواړي پوه شي چې له دې کال وروسته به په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور څومره لګښت ولري. دوی غواړي دغه راز پوه شي چې دغه عسکر به څومره وخت لپاره په دې هیواد کې پاتې کیږي او څه به لاسته راوړي. واشنگتن پوسټ لیکي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قانوني موقف د دواړو ولسمشرانو د خبرو د اجنډا په سر کې ځای لري. ورسپانه وړاندې لیکي ولسمشر کرزی بچ د جمهوری ریاست دوره راتلونکي میلادي کال پای ته رسیږي. د خپلو غوښتنو د وړاندیزونو یو لست وړاندې کړي چې پکې به د افغانستان تر شرایطو لاندې د امریکا د اوږدمهاله پوځي حضور مسله هم شامل وي. برتانوي ګارډین ورسپانه هم پر همدې مسلې یو مطلب خپور کړی دی چې سر لیکي د ولسمشر کرزی په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د راتلونکي په اړه د جدي خبرو لپاره واشنگتن ته تللی دی. د ورسپانې په وینا کرزی به په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکا د راتلونکي پوځي حضور په اړه بې اعتمادي تر سره کیږي، پر ولسمشر اوباما فشار راولي چې له افغانستان سره پوځي مرستې زیاتې کړي. ګارډین لیکي افغان ولسمشر به ښایي له هغو اندېښنو او ویرې چې په لویدیځ کې د افغانستان د راتلونکي په اړه موجودې دي، د ځان په ګټه کار واخلي او د زیاتو مرستو غوښتونکی به شي. په لویدیځ کې دا ویره موجوده ده چې که افغانستان یوازې پرېښودل شي، کورنۍ جګړه به بیا پیل شي، طالبان به بیا واک ته ورسیږي او افغانستان به یو ځل بیا د القاعده په ځای بدل شي. ګارډین د ولسمشر کرزی د دفتر د مسؤل کریم خورم له قوله لیکلي چې واشنگتن پوسټ ورسپانې ته ویلي دي نړۍ ډېر افغانستان ته اړتیا لري، نه دا چې افغانستان نړۍ ته. خو ورسپانه د غربي ډیپلوماټانو له قوله لیکي کرزی ښایي د افغانستان د جګړې د امریکا ستومانی او د لګښتونو پر سر کار ته چې دا هیواد اوس په خپله له اقتصادي بحران سره مخامخ دی په کمه سترګه ګوري. د ورسپانه په وینا له بلې خوا په افغانستان کې پراخ اداري فساد ښایي یو بل دلیل وي چې امریکا او نور لویدیز هیوادونه ونشي کولی خپل رایه ورکوونکي افغانستان ته د زیاتو مرستو په لیږلو قانع کړي.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې ټاکل شوې له 3 تر 5 کلونو وروسته سیمه ایز پولیس په ملي پولیسو کې منحل شي. د کورنیو چارو د وزارت وایي صدیق صدیق وایي چې دغه پولیس اوس مهال د افغانستان د شاوخوا 44% د خلکو امنیت ساتي. زموږ همکار احمد زبیر اجمن په سر کې له صدیقي سره خبرې کړې دي او له نوموړي څخه پوښتنه کړې چې د سیمه ایزو پولیسو د مدغم کېدو فکر ولې پیدا شوی. دی وایي
داغه فکر هم د محلي پولیسو د ستراتیژي پر اساس باندې دی. د کورنیو چارو وزیر پتنګ صاحب دا پلان لري چې دا کار وسی او د تقریبا د اوس خو تاسو پیګوی چې لوی ځواک دی سیمایس پولیس او تقریبا ولزره تنه محلي پولیسو کې شامل دي او د نوې څخه زیات ولسوالیانو کې دوی عملاً وظیفه ترسره کوي او د دوی مسؤلیت هم ثابت شوی دی. زموږ برداشت دا دی چې نن چې د افغانستان ملي پولیس د 150,000 ته رسیدلی دی او ښه فرصت لرو ترڅو خپل ملي پولیسو باندې نور هم سرمایه گذاری وکړو ترڅو دوی د ظرفیت د نگاره په وخه وضعیت کې لاړ شي. نو ضرورت به نور محلي پولیس ته نه وي ترڅو دوی جوړښت یې هم دې ته دوام ورکول شي او دوی دې هم پاتې شي. نو پلان دا دی چې د 3 یا 4 5 کال وروسته محلي پولیس نهادونه د دوی جوړښت منحل شي او د دوی سم افراد سالم افراد ملي پولیس ته راشي.
ولې اوس دا کار نه کیږي؟ سم افراد کیږي ملي پولیس هم شته ولې دا اوس نه منحل؟
اوس اصلي مسله دا ده چې د لیکت پروسه د امنیتي مسؤلیتونو پروسه زموږ د پاره ډېر مهمه پروسه ده او سیمه ایز پولیس په دې کې ډېر مهم رول لوبوي او محلي پولیس په دې توانېدلې دي ترڅو طالبانو ته هم یو کلک ګزار ورکړي. نو اوس فلحال دې ته ضرورت شته ترڅو محلي پولیس دي هم خپل وظایف ته ادامه ورکړي. خو
ظرفیتونو نگانه دومره کمای لري چې وکولی شي د محلونو امنیت هم ټینګ کړي څنګه؟
خو د افغانستان ولایتونه او سیمې تاسو خبر یاست چې او نفوس یو متفاوت نفوس دی او ضرورت دی ته دی ترڅو په هر محل کې او ولسوالۍ کې خلق هم د امنیت په ټینګښت او ثبات کې دوی هم دخیل شي او ښکیل شي. نو دا فیصله حکومت 2 کال مخکې هم کړی و ترڅو محلي پولیس جوړ شي ایجاد شي. نو اوس به وګورو ترڅو په راتلونکي 2 نورو کلونو کې چې هم د لیک پروسه په دې کې کاملېږي او هم دې ته فرصت شته ترڅو امنیتي ځواکونه ملي پولیس نور هم پیاوړی شي دې باندې پنګونه وسی د 2000 یونیورسيټي د تجهیزاتو د نگانه په یو ښه وضعیت کې راشي په او عالی وضعیت کې راشي. البته بیا به ضرورت نور محلي پولیس ته نه
فکر نه کوي کو وسی د منحلې دو امکان نه یا هم ته ضرورت نه یو ډول تصفیه ته ضرورت لري د محلي پولیس ځکه چې په ځینو منطقو کې خلک تر ډیر شکایت کوي.
تصفیه بالکل تصفیه او اصلاحات نه تنها چې نن شروع دی بلکې د څو رئیسو شروع شوی دی. هغه اندېښنې او شکایتونه چې مطرح شوي دي د کورنۍ چارو وزیر هغه ته په کلکه ګوري او بررسی کوي.
تیر شپه موږ سم په پان کې دي چې په ځینو سیمو کې هغه له پولیسو د لیکو څخه محلي پولیسو نه وباسل شي.
بالکل شته، یعنی د ولس درو کسانو کې حتمن کسان به تر څو هغه په داسې اعمالو کې لاس ولري چې خلکو ته د منلو وړ نه وي. دا کسان لري سوي هم دي لکه تاسو ته د قندوز په خو وایم چې 5 کسه محلي پولیس په یو جرم کې لاس درلود هغه لري سوله روس بندیان دي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وند و چې وایي په راتلونکو 2 کلونو کې به محلي پولیس په ملي پولیسو کې مدغم شي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
دا مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون د جمهور ریاست دویم مرستیال ورور په 2 ولایتونو کې د مځکو په غصب تورن کړی. خو د کریم خلیلی دفتر بیا دغه تورونه رد کړي دي. د موضوع تفصیل د اسدالله لوتین په ریپورت کې.
د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون د جمهور رئیس د دویم مرستیال کریم خلیلی پر ورور حاجی نبی تور لګوي چې په کابل کې د دفاع او کرنې د وزارتونو زرګونه جریبه ځمکه غصب کړې ده. زلمی زابولی د سه‌شنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د کابل د دارلمان په سیمه کې د حاجی نبی په نوم خارګوټی د دفاع د وزارت په ځمکه جوړ شوی دی. زابولی وویل چې د کروغ د غره په لمنه کې هم نوموړي له زرو جریبه څخه ډېره ځمکه نیولې ده. نوموړي همداراز په بغلان کې د څه باندې 21,000 جریبه ځمکه یادونه وکړه چې د ده په وینا د جمهور رئیس د دویم مرستیال ورور نیولې ده. ښاغلي زابولی د ولسمشر په دویم مرستیال کریم خلیلی باندې تور ولګاوه چې د ده په وینا د ځمکو په غصب کې د خپل ورور ملاتړ کړی دی.
21,000 جریب زمین مجموعا بود چې د اوجه مقدار زیات شه
ټوله 21 جریبه ځمکه و چې زیاتره برخه د خلیلی صاحب ورور غصب کړي او دیوالې تر تاو کړي. په دې کې 15 جریبه ځمکه د دفاع وزارت ته چې د حاجی نبی له خوا سمو د مخ کې غصب شوه. د دغه ځمکه یو برخه د دارلمان په حاجی نبی خارګوټی کې او بل برخه د امید ساس په خارګوټی کې ده. کله چې د خلیلی صاحب زور نه وي نو حاجی نبی کولای شي چې 1,503 جریبه ځمکه په دارلمان کې غصب کړي له دې څخه خلیلي په غیر مستقیم ډول ملاتړ کوي.
له دې وړاندې هم د ملي شورا ځینو غړو د جمهوري ریاست مرستیالان تورن کړي چې د بیت المال له پیسو څخه هر کال نږدې $1,000,000 د خپلو کورونو کرایه ورکوي. که څه هم د ولسمشر لومړي مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دویم مرستیال کریم خلیلي ولسمشر کرزي ته د یو لیک په لیږلو سره د ده او د ده د ورور لخوا د دولتي ځمکو د غصب موضوع رد کړې ده. ښاغلي خلیلي دغه تورونه خپل سپکاوی بللی او لیکلي دي چې په دې اړه باید د ده حیثیت اعاده شي. د کریم خلیلي دفتر هم پر ښاغلي خلیلي او د هغه په ورور د ځمکو د غصب لګول شوي تورونه رد کړل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هند کې پر یوې 23 کلنې نجلۍ د جنسي تیری په تور د نیول شوو کسانو له ډلې 3 تنو د ځان لپاره د مدافع وکیل غوښتنه کړې ده. د دسمبر په 14 نېټه په نوي ډیلي کې پر یوې نجلۍ د جنسي تیری په ارتباط 6 تنه نیول شوي دي. 15 تنه د دوشنبې په ورځ په نوي ډیلي کې ابتدایي محکمې ته راوستل شول او یو تورن بچی 12 کلن دی د نابالغانو په محکمه کې حاضر شي. په دې ارتباط فرشته جلال زی رپورټ لري.
په هند کې د جنسي تیری په تور د نیول شویو تورنو کسانو له جملې 3 تنو د مدافع وکیل غوښتنه کړې ده. له پیښې سره د ارتباط په تور 15 واړه نیول شوي کسان روانه اونۍ په نوې ډیلي کې ابتدایي محکمې ته حاضر شول تر څو خپلې اتهامنامې واوري. په هند کې دغه پیښې د خلکو دومره غوسه پارولې چې د هند د قضایي سیستم زیاتو غړو حتی د تورنو کسانو لپاره د مدافع وکیلانو د حاضرېدو سره مخالفت څرګند کړی و. د محکمې زیاتو وکیلانو د دې کسانو څخه دفاع کول رد کړي وو، خو بالاخره 2 تنه وکیلان وی کې آنند او منوهر سنگ شرما حاضر سول چې په محکمه کې د دوغو تورنو کسانو دفاع وکړي. د وکیلانو وویل چې د تورنو کسانو له جملې 3 تنو له دوی څخه د وکالت غوښتنه کړې. مدافع وکیل منوهر سنگ شرما په نوې ډیلي کې خبري رسنیو ته وویل چې د موکلینو د کورنۍ د غوښتنې پر اساس د دفاع مسؤلیت منلې دی. دی وایي زه پوهېږم چې ټول هیواد دغه کسان د جنایتکارانو په توګه پېژني. ټول شواهد د هغوی پر ضد دي، خو د دغو کسانو د کورنیو غړي ما ته راغلي وو او غوښتنه یې راڅخه کړې وه، نو ځکه زه د دغو مسؤلیت اخیستو ته تیار سوم څو ثابته کړم چې موجود شواهد سم دي که نه دي. مدافع وکیل وی کې آنند د سشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې خبریالانو ته وویل زه د خلکو احساسات درک کولای شم، خو د احساساتو پر اساس کار نشو کولای. متهم او مظلوم دواړه د عدالت په وړاندې برابر حق لري. پولیسو پر 6 واړو نیول سویو د انسان تښتولو، جنسي تجاوز، قتل او نورو جرمونو تور لګولی او شای په اعدام محکوم سي. د محکمې بله غونډه د جنوري په 10 پلان سوي او د تورنو کسانو د مدافع وکیلانو په توګه د آنند او شرما د تایید پریکړه به هم هغه مهال کېږي. د وکیلانو په وینا له پیښې سره د ارتباط په تور د نیول سویو 5 تورنو له جملې 2 تنو تر اوسه د مدافع وکیل غوښتنه نه ده کړې. شپږم نیول سوی تورن 12 کلن دی او د نابالغو خلکو په ځانګړې محکمه کې به محاکمه کېږي.
د ژوند رنګونه
ژوند رنګونه خبرونه درنو اوریدونکو. شطرنج یو سپورتي فکری لوبه ده چې ګڼ کسانی شاهانه لوبه هم بولی. ځوان عبد الظاهر د شطرنج لوبي شوقي دی. لده به لومړی دا وورو چې له څه وخت دغه لوبه کوي.
تقریبا یو 4-5 کاله مخکې کله چې زه په یو پاکستانی کورس کې ټیچینګ کوم، نو هلته یو د کمپیوټر استاد او هغه چې د شطرنج سره ډېر علاقه درلوده، چونکی ما هم ورسره ډېر علاقه درلوده، بیا د سره ما شطرنج کوم ورورم ورسره زده کوم. اخر تر دې هدا چې د خپل لمانه نشوي مهم بس فکر ده چې دغه مهاره چې زدل تقدمه د دې ته مخامخ کوم خطر نه وجود لري یا صرف دې ته نه کچیر دا د ما د مهره لاړ شي لدین اورسته ماته څه خطر ټول نه مهم ورته زیات فکر ده چې باید وي مهره ته نه بلکې څلور پنځه مهره ته فکر وشي چې کچیر زما د مهره مخ کې شي دا کوم فائدې لري کوم تاوان لري په دغه خاطر خلک زیات وخت ورته نه ځي په دې کې د خاص چل نشته خو صرف دا کوم کس چې تاسو سره دا بازی کوي د هغه کمزوري ته وګوري چې د اول کوم شان دی مخ کې کوي د هغه کمزوري ته فائدہ کوي
اسې زمونږ غږ له آزادی رادیو اورې دوستانو د سهار ونی می بجې